می است که حکومت به این مسائل رسیدگی کنه و زمینه خوب تعلیمی و تحصیلی را برای جوانان افغان فراهم بسازه. برنامه ما در همین جا به پایان میرسد.
د ماسپښین دوی بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مزاحمت شي بر کوربم په تخنیکی برخه کې آصف حبیبی را سره مرسته کوي. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ صفه 12:15 په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیول شي. تر خبرونو وروسته هلمند ته ورسو او د تازه جګړو حال درکو. خبرونه سالم محمد سالی وړاندې کوي.
دفاع وزارت وی په تیرو څلورشتو ساعتونو کې نږدې 1.5 تنه وسلوال وژل سوي. د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې وسلوالو یوه کلینیک ته اور اچولی. د روسیې چارواکي وایي چې د لرې واټن ویشتونکو بم غورځوونکو یې نن د سوریې په قشر کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر مرکزونو حملې کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورشتو ساعتونو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې نږدې 1.5 تنه وسلوال وژل سوي دي. د دغه وزارت په هغه اعلامیه کې چې نن خبره سوي راغلي چې دغه عملیات په ننګرهار، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، کندهار، فراه، غور، بلخ، فاریاب، سرپل، بغلان، هلمند، بدخشان او نور ولایتونو کې سوي دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې په دغو عملیاتو کې 23 تنه وسلوال وژل سوي چې په وژل سوو کې د هغوی یو سیمه ییز قومندان هم شامل دی. د اعلامیې په حواله په دغو عملیاتو کې 9 تنه نور وسلوال ټپیان سوي دي. دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ملي اردو یولس سرتیري هم وژل سوي دي. د بغلان په دهنۍ غوري ولسوالۍ کې د افغان قواوو او دولت ضد وسلوالو ترمنځ جګړه کې شاوخوا 10 تنه وسلوال وژل سوي دي. چارواکي وایي چې د دې ولسوالۍ څو کلي هم د وسلوالو له موجودیت تصفیه سوي دي. د بغلان د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر جنرال امیرګل حسین خیل ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلواله نشته او سم روانه ده.
نه تنه یو ځای او یو تن بل ځای وژل شوي دي. شاوخوا 10 تنه ټپیان شوي هم دي. شاوخوا شپږ کلي هم تصفیه شوي دي.
د بغلان د امنیت امیر وویل هڅه کوي په دهنۍ غوري ولسوالۍ کې ټول وسلوال وځپي. هغه ونویل چې په دغو عملیاتو کې افغان ځواکونو ته څومره تلفات اوښتي دي، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند ګڼي وایي چې دوی په دهنۍ غوري ولسوالۍ کې 3 پوځي اډې نیولي او افغان قواوو ته یې درانه تلفات اړولي، خو د بغلان چارواکي دا ادعا ردوي. د بغلان پاړه بل خبر ده چې په نهرین ولسوالۍ کې وسلوالو د سجن کلینیک ته ور اچولې دي. د بغلان د روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر عبدالعلیم غفاری ازادي راډیو ته ویل چې څه باندې 15 کسانو له دغه کلینیک څخه ګټه اخیستله.
په نهرین ولسوالۍ کې سجان یو فرعي کلینیک و چې له 5000 تر 10000 پورې کسانو ورڅخه ګټه اخیستله، او تېره شپه د دولت وسلوالو مخالفانو کلینیک ته له طبي وسایلو سره یو ځای اور اچولی. دغه کلینیک اوس له کاره لوېدلی دی.
د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. هلته په کندهار کې په میوند ولسوالۍ کې د ملکی کسانو پر موټر 14 څلور کسان وژلي دي. 14 نن سهار د دې ولسوالۍ په شل غمی سیمه کې د ملکیانو پر موټر سوي او په موټر کې سپاره ټول کسان ځای پر ځای وژل سوي دي. د کندهار د ولی وین سمیم خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې پیشه د سړک پر غاړه د دولت ضد وسلوالو لخوا د شخص کړل سوي ماینده 14 له کبله سوي ده.
شهیدان د هغه سیمې د شلغمی د سیمې اوسیدونکو دي ملکي کسان دي. شهیدان پولیسو د امنیتي ځواکونو پلټنه جریان لري، خو تر دم غوړي پورې څوک دا د پیش په تړاو نه دي نیول سوي، خو دا وخت نا وخت د دولت د مخالفینو کار دی چې اکثره وخت دوی د سړک ته غاړو مینونه شخوي، خو غواړي چې امنیتي ځواکونه خپل هدف وګرځوي، خو اکثره وخت ملکي خلک د دغو پیشو قربانیان کیږي.
د والی د ویان په خبره څلور واړه وژل سوي نارینه دي. په جنوب حوزه کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر دې پیښې خواشینی څرګنده کړې ده. د هلمند والی ویان وایي د ناوی ولسوالۍ په څبان دي 2 کیلومتري کې پوځي عملیات روان دي. په دې ولسوالۍ کې روانه اونۍ سختې جګړې وسوي چې وسلوال توانېدلې وه د ولسوالۍ مرکز د څو ساعتونو لپاره ونیسي، خو د هلمند والی ویان عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې نن د دې ولسوالۍ وضعیت د ډاډ وړ وباله.
خلاوی ولسوالی وضعیت فعلا دیر دیده پوری نرمال دی، هلته کوم مشکل نشته دی، قواتون پا عملیات مصروف مخته تشته دی، تقریبا دیده دونه تا 3 کلومتر و 4 بر دی ولسوالی فعلا عملیات روانه چه اغا با هم دیر دغا صاحی پاکش.
ځواک ویل تازه دامي ځواکونه د ناوی ولسوالۍ ترڅنګ په نادلي ولسوالۍ کې هم په پوځي عملیاتو بوخت دي. د هلمند ولی حیات الله حیات ویلي چې په ناوی ولسوالۍ کې په مخامخ نښتو او هوایي حملو کې څه باندې 120 وسلوال وژل سوي او 15 اتیا نور ټپیان دي. ویل سوي چې په وژل سوو کې د طالبانو قومندان دوست محمد هم شامل دی چې د هلمند د چارواکو په حواله د بیګونه انسانانو په وژنه کې لاس درلود. د غور ولایت چارواکو په پسابند ولسوالۍ کې ډیره افغان ځواکونو ته د اکمالاتو پر رسولو کې د ستونزو خبرونه رد کړل. تر دې مخکې په دې ولسوالۍ کې ځینو افغان سرتیرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د محاصرې په حال کې دي او په منظم ډول اکمالات نه ورته کیږي. د غور د والي ویان عبدالحی خطیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په پسابند ولسوالۍ کې یوازې ملکیان د سون او نورو موادو له قحطۍ سره مخامخ دي.
په هوایی ډګر کې د هوایی ځواک سرخی الوتکې ولاړې دي. چهار ساعت پسابند ولسوالۍ ته الوتنې او خپل اکمالات کوي، خو د سیمې خلک له ستونزو سره لاس او ګریوان دي چې د سون موادو له قطعې سره مخامخ دي، ځکه دې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې تړلې دي. دولت په پام کې لري چې دغه لارې خلاصې او په دې ولسوالۍ کې امنیت ټینګ کړي.
خو په پسابند ولسوالۍ کې میشتو سرتیرو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی په کافي اندازه وسلې او مهمات نه لري. د غور د والي ویاند وی د جنگجای او مدیره په نامه هغه دوی پوستې بیرته د افغان قوو لسته ورغلي چې دوی ورڅخه مخکې تاکتیکي شاته کړی وو. د افغانستان فرهنګي شخصیت او لیکوال ډاکټر محمد اکرم عثمان پرون د نه اویا کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټ کړې. دی د دری ژبې وتلې لیکوال او څېړونکی و چې د خپل عمر ډیر کلونه یې داستان لیکنې ته ځانګړې کړې وه. دی په وروستیو کلونو کې په سویډن کې اوسېده. په ازبکستان کې یو محکمې 15 کسان له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د ملګري کېدو په تور بندیان کړي دي. د ازبکستان په جنوب ختیځ د سمرقند سیمې محکمې دغه 15 کسان په دې تور بندیان کړي چې غوښتل یې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له تروریستي سازمان سره ملګري سي. دغه محکمې نن ویل څلور نارینه او یوه ښځه له لاسو تر دیارلسو کلونو پورې په بند محکوم سوي دي. د محکمې په حواله له محکومو سوو کسانو درې تنه د روسیې په سوچي ښار کې د روسي چارواکو لخوا هغه وخت ونیول سول چې د ترکیې له لارې سوریې ته روان وه. دوی بیا وروسته ازبکستان ته وسپارل سول. د جولای په لومړیو کې هم د سمرقند سیمې شپږ تنه اوسیدونکي په سوریه او عراق کې له داعش سره د ملګري کېدو په تور په اوږدمهاله بند محکوم سوي وه. ګومان کېږي په عراق او سوریه کې به د ازبکستان او د منځنۍ آسیا د نورو هیوادونو په سلګونو اوسیدونکي د داعش د سختریزې ډلې تر څنګ اوژه پر اوژه جنګیږي. د تایلند پولیس وایي یو لړبمي حمله چې د دې هیواد په جنوب کې څلور کسان ووژل او یوه سیاحتي ساحه یې وځپله د محل په کچه د سبوتاژ هڅه وه نه کوم تروریستي عمل. نن سهار په پیژندل سویو سیاحتي ساحو پوکیت ترنګ او سورات کې چاودنې وسوې. په تایلند کې پرون هم په ساحلي شارګوټي هواهین کې چاودنې یو تن ووژه او شل نور ټپیان کړل چې نیمایي بهرنیان وه. او روسي چارواکي وایي چې د لرې واټن ویشتونکو بم غورځوونکو نن د سوریې په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو پر مرکزونو حملې کړې. د سوریه په محاصره سوي شهر حلب کې هم جګړې روانې دي. حلب د سوریه په شمال کې لسترو شهرونو ګڼل کیږي. په حلب کې جګړې په داسل کې روانې دي چې ملګری ملتونه وایي چې له خلکو سره د مسکو د مرستو ژمنو ډیر کومک نه دی کړی. د سوریه فعالان وایي د روسیې بمی حملو په رقه کې پرون پنځشنبه لږ تر لږه شل تنه ملکیان وژلې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام هلمند ته مخه کوو او له هغه ځایه به دا ازادي راډیو خبریاله واوري چې جګړې څرنګه روانې دي. د فراه په پشترود ولسوالۍ کې د جګړې ډګر ته د ازادي راډیو خبریال ورغلی او د خلکو حال یې اخیستی.
نو ته وګوره سړی چې خو د کوره ونه وځي دا شل شپې زراعت یې ګرده وراسته و پیاز لرو کښتونه د شفتلو تخمونه لرو.
په کونړ کې چارواکي د داعش د هلو ځلو خبرې ردوي.
تر اوسه پورې داسې یو موضوع چې د ایشانو دلته فعالیت شروع کړي د کونړ په مربوطه ساحو کې تر اوسه پورې موږ ته کوم خاص معلومات نه دي راغلي.
نن په نړۍ کې د ځوانانو نړیواله ورځ ده. له یوه افغان فعال ځوان سره غږېدلې یو.
پوهنتون مې جوړ کړی دی. د مختلفو ولایتونو ته مې د ځوانانو لپاره بورسونه ورکړي دي. حتی د ځوانانو سره ستا چا وو لپاره ډوډۍ وزایم ما ورته کړی دی.
ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدل یو شمیر اس ایم ایسونه لولو او ستاسو په غږ یو شمیر پیغامونه خپرو. مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د هلمند د والی ویان وای د ناوی ولسوالۍ په څه باندې 2 کیلومتره کې پوځي عملیات روان دي، خو په دې ولسوالۍ کې روانه اونۍ سخت جګړې شوې وې چې وسوال توانېدلې وو د ولسوالۍ مرکز د څو ساعتونو لپاره ونیسي. اوس خبر لرو چې د ګرمسیر ولسوالۍ مرکز سقوط کړی دی. البته د هلمند د والی ویان عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې نن د ناوی د ولسوالۍ وضعیت د ډاډ وړ وباله، او د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې په ناوی ولسوالۍ کې په مخامخ نشته او هوایي حملو کې څه باندې 120 وسلوال وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. هلمند ته مخه کوو له هغه ځای د ازادي راډیو خبریال الیاس دای په ټلیفون را سره دی. دای صاحب، د ګرمسیر د ولسوالۍ تازه حال څه دی؟
شبرت سلامونه مې ومنه دا خو زه تاسو سره خبرې کوم د ولسوالۍ او د امنیت مندني په شاوخوا کې بل دي چې وسلوال جنگ وکي او بل دي چې وسلوال مقاومت وکي د افغان ځوانانو پر ضد باندې حکم بریډ باندې لاس پورې کې وسلوال د سیمې څخه ډېر لري، مګر افغان ځواکونو د ولسوالۍ مرکز یې لکړی دی او د سربند په سیمه کې د امن نظم چې کوم متاسفات دي هغه سیمې ته پناه وړم. دا خبر هم د هلمند امنیت کمانډان کینټو سره شریک کړه، هغه ومنل ویل چې دوی یخته دي چې بیرته دغه ځواکونه او مامورین چې د ولسوالۍ او امنیت کمانډانۍ د ودانۍ څخه بېلې جګړې وتلې دي دا بیرته د ولسوالۍ او امنیت کمانډانۍ ودانۍ ته انتقال کړي. شبرت یو خبره چې باید پاتنه چې غواړم چې تیره ورځ د ولسوالۍ ډېرې غټې او ځي چې د سفار په نوم نومېږي او د لکړی په نوم نومېږي دا هم بېلې جګړې د افغان ځواکونو لخوا وسوال طالبان کو پاتې شولې، او نن تر ټولو شدید جګړه د دوهم یوځي په مربوطاتو کې چې دا اول یو دوهم یوځي تر مابې سیمه ده د وړکی یا کوچنی درویشان په سیمه کې وڅول ول کې یو شمېر پولیس لا هم په وځ کې بل دې په مکه روسي جماعت راځي او وسه مقاومت.
بلې، دای سب د ګرمسیر د ولسوالۍ د مرکز د تخلیف مبارکي چارواکي څوي دولتي چارواکي
د هلمند نامه کمانډان کنتوز دا منلې ده ویلې دي چې وو د ولسوالۍ مرکز او خپل د کمانډانۍ مقر یا اپارټمان یا تعمیر تخلیه شوی دی، ولی پر دې باندې چې نه عملات کړي نه بریک کړي او نه هم جګړه وچل لري. هغه وویل چې هغه سرتیری چې د دې سیمې ته وتلي دي او د سربند په سیمه کې چې اوریدونکي پوهېږي چې دا د ګرمسیر ولسوالۍ اړوند د ولسوالۍ او کمانډانۍ ته نږدې سیمه ده دا امر ځم تاسو ته تشویق دي. کمانډان وویل چې د هغو په کار پسې دي او د هغو سره خبرې کوي چې پته کمانډانۍ او ولسوالۍ مرکز ته ستانه شي. البته په دغه سیمه کې هیڅ افغان ځواکونه برید نه دي کړی، دوی په خپل سر باندې دا برید د ځینو اوازو او د ځینو تبلیغاتو په واسطه دغه سیمه پرېږدي ده او کلي دغه سیمه کې پناه وړي.
دای سب کچرته د ناوی ولسوالی ته راشو، په خبرونو کې مو دا خبر درلو چې د هلمند والی ویاند او هم عمر ځواک او همدارس د هلمند والی حیات الله حیات د ناوی د ولسوالی امنیت نسبتا د ډاډ وړ بولی. ستاسو نوی معلومات په دې باره کې څه دي؟
شبر صاحب، د ناوی د ولسوالی د خپل تعمیر او د کمانډانۍ د خپل تعمیر او د ولسوالی د بازار په اړه خبرونه یوې خواته دي او د ولسوالی د ټول مساحت مطلب لري خواته هم حکومت یوازې اوس د ولسوالۍ ودانۍ او د امنیت کمانډانۍ ودانۍ په داسې حال کې پلاس کې لري چې په بازار کې لاهم مسلوان پر کشان لري او د یوې پر افغان ځواکونو برید کوي. چې ښه بیلګه تیره ورځ نا وخت د یوې بجې وروسته د افغان ځواکونو هغه عملیات چې په ترڅ کې طالبان تر کشونو او د سپر توپکونو په واسطه وتوانېدل درې پولیس په قتل ورسي او یو ټپي کې د ناوی په ولسوالۍ کې کمربند د لشکرګاه تر یوازې په درې او څلور کیلومتري کې دی. نور ټوله نوی تر پنځه نوي سلنه اراضي د دې ولسوالۍ د وسلوال طالبان په لاس کې ده او حکومت یوازې د ولسوالۍ پر مرکز او د امنیت کمانډانۍ پر مرکز باندې د وسلوال پر جګړه کوي.
لیکن چارواکي په هلمند کې د طالبانو تلفات زیات یادوي، مثلا وایي سي والی ویل د سی او سلاویا وسلوال وشل شوی او 50 نور په ناوی کې ټپین شوی دی. دغه خبر آزادی سرچینه او ازادي رډو ته ایدولې شي
موږ دومره خبرې مو ته ملکی کسانو دین راپورونه د جګړې د مکر څخه د مرکز څخه راکړي دي. په ناوی کې ملکی کسان وایي فخر دول کوم مشران مو ته د ازادي رډو سره په تماس کې وایي چې وسلوال ته په دې ورستۍ جګړه کې چې برای نه وړم شپاسو یادم او د دې جګړې په ترڅ کې د ولسوالۍ مرکز سقوط وکړي کله چې نوې ځواکونه د ولسوالۍ د امنیت کمانډانۍ ودانۍ ته د والی او د مراد علي مراد او د کورنۍ چارو د وزارت مرستیال عبدالرحمن رحمان په مشرۍ باندې ورسېدل. تر هغه وروسته وسلوالو ته یو شمېر مرجو بلا وجه د چاته د سیمه اوسیدونکو دا د اویا او د اتیا تنو د وژل کېدو شمېره ورکړې ده. اما تر اوسه طالبان دغه مثلا تایید کړی او هغوی په ناوي ولسوالۍ کې د خپل دغه شمېر مرجو بلي یا په هغه ډول د وژل شوو کسانو دغه شمېر چې تر اویا او اتیا پرتې دي دا رد کړی دی. ویلي دي چې حکومت ته یې دغه نامه اړولې ده. اما حکومت هم خپل لور ته د درېنې مرجو دي او اوسطو خبره رد کړې ده. یوازې د 15 نفرو پولیسو د ټپ کېدو خبر دقیق دی. ځینې حکومت سره منابعو سرچینو مو څه تایید کړی دي. ویل کېږي په دغه جګړه کې تر اوسه پورې 15 نفر پولیس وژل شوي دي او 11 نور ځان.
الیاس ته یې مننه د ازادي راډیو خبریالو چې د هلمند د تازه جګړو حال یې درکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تمه ده چې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سبا ته د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی سره د یو لړ اختلافاتو په ارتباط په ارګ کې غونډه وکړي. عبدالله عبدالله تیره ورځ د ولسمشر پر ځینو کارونو باندې انتقاد وکړ او وی ویل چې له ده سره سلام مشورې نه دي شوي او په تیرو درو میاشتو کې حتی جمهور رئیس د یو یا دوه درو ساعتو په مخه باندې عبدالله عبدالله ته وخت نه دی ورکړی چې له اشرف غنی سره مخامخ یو په یو خبرې وکړي. د عبدالله عبدالله د دغو ګیلو په اړه باندې په کابل کې یو شمېر مدني ټولنو عکس العمل څرګند کړی دی. له کابله قسیم سلمل په ټلیفون را سره دی. سلمل صاحب، مدني ټولنو څه غوښتنه لرله؟ بله سلمل صاحب.
بله شبر صاحب، سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. د دغه مدني بله شبر صاحب،
دمه ورکې ځن راځي په ارتباط
دغه مدني غورځنګ چې په نامه د ټولنیز عدالت نومې دی، دوی بل حکومتي مشرانو نن بلې دوی نن له حکومتي مشرانو دا غوښتنه وکړه چې باید خپل کې اختلافات لري کې او د ملي ګټو لپاره شه حکومتوالي رامنځته کړي. دوی نن په کابل کې راټول شوی او خبري اعلان ته ویل چې چیرې حکومتي مشران اختلافات حل نه کړي او وضعیت په همدې شکل دوام وکړي نو د خلکو باور به پرې کم سي او په هیواد کې موجوده ستونزې بل هم زیات سي. د دغه غورځنګ یو غړي اینودین بیک په دې اړه یو اعلامیه هم ولوستله چې په یو برخه کې راغلي:
رهبران حکومت وحدت ملی هرچی عاجل اختلافاتشان را که تا حال از مردم بی بزاحت ما قربانی گرفته است کنار بگذارند. ما اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی را تقبیل نمودند و بازم آنها را به خیشتنداری و عملی نمودن تعهداتشان در برابر مردم فرا می‌خوانیم.
شیبر صاحب، لکه څنګه چې مخکې تاسو اشاره ورته وکړه، د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله تیره ورځ د هغه مسایلو په اړه باندې خبرې وکړلې چې د نوموړي او د غرض د حکومت د ولسمشر ترمنځ موجود دي او وی ویل چې د مقرریانو ځینې مسایلو په ارتباط باندې له ده سره مشوره نه کوي یا خبرې نه کوي. په همدې حال کې د حکومت د اجرایی ریاست مرستیال ویاند امید میسم سره مش خبري وکړلې، د هم دا تایید کړل چې تمه کېږي سبا ته ولسمشر له اجرایی رئیس سره وګوري او دواړه لوري پر اختلافي مسایل باندې بحث وکړي. نو شته چې د شغل میسم د خبري او برخه وورو.
رئیس اجرایی به مردم افغانستان وعده سپرد که روز شنبه هر با قرار است با رئیس جمهور ملاقات کنه، تخمه نگرانی هایی را که داره شریک کنه با رئیس جمهور و امیدواری ما این است که رهبران حکومت وحدت ملی همونطور که تا فعلا اینا کانس موافقانه پیش بیه و سر مسائل کلان کشوری با تفاهم پیش آمده.
په همدې تړاو کوم تماس چې موږ له جمهور رئیست سره درلودی، دوی هم د همدې ملاقات یا لیدنې مسله تایید کړله. خو اوس به ولیدل سي چې د سبا ورځې تر لیدنې او ملاقات وروسته به د اجرایی رئیس او د ولسمشر ترمنځ د اختلافات تر کومه بریده حل سي. بلې شبر صاحب،
قسیم سلمل مننه و موردل چې ټاکل شوی د سبا د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له جمهور رئیس اشرف غنی سره د هغو اختلافاتو په اړه خبري وکړي چې تیره ورځ د ځوانانو یو غونډې ته ډاکټر عبدالله عبدالله د هغه په ارتباط له خلکو سره معلومات شریک کړل.
آزادي رادیو
په کونړ کې امنیتي مسولان وایي په ولایت کې د داعش وسله والې ډلې نظامي فعالیتونه نه دي تر سترګو شوي او که هر ځای کې راښکاره شي دوی به ورته د ننګرهار په څیر ځواب ورکړي. داسې راپورونه خپره شوي دي چې داعش په ننګرهار کې ځپل شوی دی او یو شمېر کسان یې چې له جګړو روغ پاتې شوي دي کونړ ته مخه کړې ده. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
په کونړ کې امنیتي مسولین وایي د ولایت اوسیدونکي نور له جنگ جګړو او د وسلوالو ډلو له فعالیتونو په تنګ شوي او نه غواړي چې یو ځل بیا یې په کور کلي او سیمه کې جنګونه او وژنې پیل شي. د کونړ امنیت قومندانۍ مرستیال سید مقصود پاچا ازادۍ راډیو ته وویل تر اوسه یې په کونړ کې د داعش وسلوالې ډلې د نظامي فعالیتونو په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی.
موږ خو د خپلو سرګرو ادارو سره په تماس کې تر اوسه پورې داسې یو موضوع چې د ایشانو دلته فعالیت شروع کړي د کونړ په مربوطه ساحو کې تر اوسه پورې موږ ته کوم خاص معلومات نه دی راغلي. شاید څه چې البته دوی غواړي چې کونړ ته راشي او یا ګواکې اخلي دي، دا چې زموږ سرګرو ادارې اوس هم په دې کوشش کې دي چې د دې موقعیت تثبیت کړي.
هغه وایي یو وخت ورته داسې راپورونه را رسېدلي وو چې د ننګرهار له لالپوري او ګوشتې ولسوالیو د داعشیانو یو شمیر غړي د خپلو کورنیو سره یو ځای د کونړ سرکانو ولسوالۍ شونکړې سیمې ته راغلي. د امنیت قومندانۍ مرستیال وایي که هر ځای کې د داعش په ګډون هر وسلواله مخالفه ډله سر راپورته کړي دوی به یې د ننګرهار په څیر وځپي.
کچېرې موږ په ده باندې پوسو چې د داعش وسلوالو ډلو د کونړ په ولایت کې مسلحانه فعالیت شروع کړي نو د موږ د کونړ ولایت ټول امنیتي او نظامی قطعات چې دلته وزور لري په یو همغږۍ سره د محاربې لپاره چمتووالی لرو او دوی ته به موږ په هر سنګر کې ځواب ورکړو.
څو ورځې وړاندې په کونړ کې دینی عالمانو او قومي مشرانو هم په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې نور به وسلوالو ډلو ته په خپلو سیمو کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. په کونړ کې امنیتي مسولین په داسې حال کې یاد خبرې کوي چې تیره ورځ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د غوث ملاتړ ماموریت قومندان وویل چې داعش یا د اسلامي دولت ډلې په ننګرهار کې سخت ماتې خوړلې او اوس یې د ځان ساتنې لپاره کونړ ته مخه کړې ده. تر اوسه داعش یا د اسلامي دولت ډلې د نړیوالو ځواکونو د غوث ملاتړ د قومندان د دعوې په اړه څه نه دي ویلي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کونړ کې چارواکي وایي چې داعش تر اوسه پورې په کونړ کې فعالیت نه دی پیل کړی او دوی دا ژمنه هم کوي که چېرته داعش فعالیت پیل کړل وبه ځپل شي. فراه ته مخه کوو او هلته هم د جګړې په اړه راپور لرو. د فراه ولایت په پشترود ولسوالۍ کې له نږدې 1300 راهیسې جګړه روانه ده. په دغې جګړې کې کابو 80 تنه د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي او تر 2000 زیاتې کورنۍ بې ځایه شوي دي. زموږ خبریال احمد شاه فطره دغه ولسوالۍ ته ورغلی او یو تفصیلي راپور لري.
د فراه پشترود ولسوالۍ چې یو ګڼ میشته سیمه ده خوست دلته یوازې د ډزو او توپونو ږغونه اورېدل کېږي. د پشترود ولسوالۍ پر لورې چې هلته اوس هم چاڼیز عملیات روان دي پر لاریو د لارې په اوږدو کې هم راباندې کل نا کله ډزې کېږي خو موږ خپل تګ ته دوام ورکوو ځکه دا ډزې افغان سرتیرو ته عادي خبره شوې ده. د لارې پر سر د ماین ګواښ هم شته خو موږ خپل تګ ته ادامه ورکوو. له نیم ساعت وروسته د پشترود ولسوالۍ مرکز د چین کلي ته رسیږو. نور نو مخته نشو تلای ځکه د جګړې لومړۍ کرښې ته رسیدلی یو. دغه سیمه د فراه د ښار څخه کابو 40 کیلومتره لرې ده. دلته افغان ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو سره په سخت جګړې بوخت دي او هرې خواته د ډزو آوازونه اورېدل کېږي. موږ هم د افغان سرتیرو سره کله ځان د یوه دیوال او کله هم د بل دیوال شاته پناه کوو. د دوکین او ګجګین کلی د جګړې اصلي مرکزونه دي. دلته ډیر کورونه په بمونو ویجاړ شوي او هیڅوک هم نه تر سترګو کیږي. ټول خلک د خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي. په سیمه کې دوه درې تنه ملکي کسان په ناڅاپي ډول را پیدا شوه او شکایت یې درلود چې د دوی کورونو څخه د ملي اردو سرتیرو د مورچل په توګه کار اخلي. دوی وایي چې ټول اصلي جګړې خوړلې او نور باید جګړې ته د پای ټکی پرېښودل شي.
مسلمانان باش ته ویدی څوک نه سوای نه سم موږ په نوې خبر
پرسونل شما جرا په جای ته خونه ما
جای کې پرسونل راحت بد
نه تونه شي تاب علما نه رفتي اما اینا دیده
تو اج سبالان خو په زندگی بزار وي نو ته وګورې سړی چې خو د کور و نه زیدا شل شپې زراته ګرد و راسته و پیاز لرو کښتونه د شفتلو تخمونه لرو ګردمو کاخري مو د فلور وس و د درازه چې ته دې
د افغان سرتیرو ترڅنګ دولت پوستوال مخالفان هم په ډیر کورونه کې ځان ته مورچلې جوړې کړې دي. د جګړې شدت کله زیات او کله هم راکم شي. کله چې جګړه راکم شي فکر کوي چې سیمه یو لوی خاموشي په سر اخیستې ده. نن د جګړې او چاڼیزو عملیاتو ولسم ورځ د خو بیا هم افغان چارواکي دا عملیات بریالی بولي. د فراه امنیت قمندان توریالی عبدیانی وایي چې عملیات ځکه ورو مخته ځي چې په سیمه کې ملکي کسانو ته زیان ونه رسیږي.
مکمل زموږ امنیتي ځواکونو په وضعیت باندې مسلط دي او ورو ورځ په ورځ د خیره وضعیت ښه کیږي. خو دا جنگ لږ زمانګیر ده، هغه په دې خاطر چې زموږ ځواکونه په ډېر احتیاط سره عملیات وړاندې وړي.
د دغه جګړې په ترڅ کې تر اوسه د درو ملکي کسانو د وژل کېدو خبره تایید شوې، خو دواړه لورې بیا یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. په فراه ولایت کې دویم پل لیوا قماندان میر اسدالله کویسانی چې اوس هم د جګړې په ډګر کې دی وایي چې په دې جګړې کې تر اوسه تر اتیا زیات د دولت لوستوال مخالفان وژلې دي.
87 نفر دشمن کشته شده و 120 نفر دشمن تلفات داشت. بدون عملیات بسیار وسیعی که ما دیروز از شب یک قسمت از گچکین تصحیح و تلاشی کردیم.
لبل خوابی دولت و استوال مخالفان ویان قری یوسف احمدی دغه جګړه خپل د عمری عملیات یو برخه بللی او رسنوی ته ویلی چې پترس کې ترافیه زیات افغان سرتیری وژل دي. خو امنیتي چارواکي بیا دا خبره نه مني. کابود وزره کسان هم په دغه ولسوالۍ کې خپل ځایونه څخه بیځای شوي دي. بیځای شوي کسان کله یې خو د جګړې د شکیل غوړ غوړي چې د جګړې د ژر پای ته ورسوي، خو لبل خوابی اړین مرسته هم اړتیا لري. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختار وایي چې باید د زیانمنو کورنیو سره عاجل مرستی تر سره شي.
ابتدایي کومکونه وسي، دغه مواشي، دغه مالونه، دغه کورونه ټول پاتې شي دي چې موږ په دې نتیجه کې همیشه زموږ امنیتي قوتو چې همیشه کوشش کړی دی چې ملکی خلکو ته تلفات وارد نه شي.
د فراه ولایت پرشور ولسوالۍ چې اوس د جګړې په غیږ کې سوځي، تر ټولو نورو ولسوالیو دغه ولایت مرکز ته نږدې پرته ده. دا چې کله به د پرشور ولسوالۍ څخه د جګړې ټغر ټول شي، دا به د چارواکو کړنو او د زمان رحم ته پرېږدو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
نن په نړۍ کې د ځوانانو ورځ ده. په افغان ځوانانو کې هم داسې ځوانان شته چې نورو ته یو ښه مثال جوړېدای شي. په دغو کې یو هم عبدالرشید عزیزی دی. په دې اړه نور تفصیل له کابله سباون کاکړ راکوي.
مالی مرستې هر کال دوه محصلان د لوړو زده کړو لپاره هندوستان ته لیږل، د بېوزلو ځوانانو لپاره د زده کړو اسانتیاوې، د خصوصي پوهنتون جوړول، وزګارو ته د کار د زمینې برابرول، هغه څه دي چې عبدالرشید عزیزی د افغان ځوانانو لپاره ترسره کړي دي. عزیزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه ځوانان چې له لرو ولایتونو څخه مرکز ته راغلي، د لوړو زده کړو په برخه کې ګڼې اسانتیاوې ورته برابرې کړي دي.
تعلیم په برخه کې مې د لیته خپل پوهنتون دی، پوهنتون مې جوړ کړی دی، د مختلفو ولایتونو څخه مې د ځوانانو لپاره بورسونه ورکړي دي. حتی د ځوانانو سره ستا چې هغو دپاره ډوډۍ وزایم ورته کړی دی. نو د مختلفو ولایتو سره راسره دی چې د کاله په لسهاو نفره زه د دې خپل په شخصي لګښت باندې په هغو باندې تحصیل کوم.
عبدالرشید عزیزی وایي چې ځوانانو ته د کاري زمینو د برابرولو لپاره په کابل او هلمند ولایتونو کې یو شمیر فابریکې هم جوړې کړې چې په دغو فابریکو کې لسکونه ځوانان په کار بوخت دي.
ما تولیدي یا صنعتي فابریکې جوړې کړې چې په هغه کې ډېر ځوانان بوخت دي یا کار کوي. مثال په توګه لکه په پغمان کې مې یو فابریکه جوړ کړې ده چې هغه اشغالو پلیسټیکانو دا شان د بازار نه راټولوي او بالاخره راوړي. دلته بیا موږ پروسیسو ته د پخته مصنوعي پخته جوړېږي.
نوموړی وایي چې په یادو فابریکو کې اوس مهال تر 1500 پورې ځوانان په دندو بوخت دي او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هواروي. دا په داسې حال کې ده چې ګڼ شمېر ځوانان په افغانستان کې د روزګار د نشتون له ستونزو سره مخ دي او هر ورځ په لسګونه ځوانان د همدې ستونزې له امله له خطره په ډکو قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته ځي. دا تاسو په شاوخوا کې ځوانان په هغه پوهنتون کې په زده کړو بوخت دي چې ښاغلي عزیزی جوړ کړی او اکثر دغه ځوانان ته د نوموړي لخوا تخفیف هم ورکول شوی دی. محمد او اقبال دوه هغه ځوانان دي چې د ښاغلي عزیزی په مالی مرسته زده کړې پر مخ بیایي. دوی ازادي راډیو ته ویل کتوان پیدا کړي نو د عزیزی لار به خپل کړي.
کچیر موږ ته د زمينه مسایل سي لکه چې صاحب چې مثال د ځوانانو ته مسایل کړي ده. کچیر موږ سي اقتصاد ولرو نو موږ هم ان شاء الله رحمان وته نیرو چې د خپل هیواد یا خصوصا د هلمند ولایت چې جګړه ځپلې ولایت دی، نو ټول ځوانانو لپاره به خدمت جوګه وګرځي. چې یو ویلر چې د خپل کورنۍ لپاره اقتصادي تمام سی هغه باید د دې پرځای چې موږ سره خپل کار وکړي مناسبه ده چې زده کړو ته مخه وکړي ځکه کار کېدای شي یوازې د لږ وخت لپاره وي مثلا لږ مرګاټ وي خو که زده کړو چې د ټول ژوند لپاره بیا شوي او بل چې د دې اولادونه به هتاو سره مسمیر تمام سی
شغلی از زیوای چې د ځوانانو د ستونزو د لمنځوړلو لپاره یوازې یو لاره موجوده ده چې هغه تعلیم دی او افغان ځوانان باید دې ټکی ته جدي پام وکړي
اقرا عثماني له زابل پراسته ولې سمس کې لیکلي دي اجرایی رئیس او جمهور رئیس باید په ګډه د سولې او ثبات لپاره هڅې وکړي زهرا له زابل لیکلي د ولسمشر اجرایی رئیس اختلافات د هلمند د جګړې سبب شوې دي ځکه دواړه په یو خلنه دي محمد عارف وفا لیکي د لشکرګاه اوسیدونکو لا هم په ویره کې دي چې دا شهر سقوط ونه کړي او سمیو الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو لیکلي دي جانخیلو ولسوالي کې نن نه هم ده چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده دونی می بچیش ویلن خبرون له سالی محمد سالی څخه
دفاع وزارت وی پتیرو څلورش ساتونه کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې نږدې 13 تنه وسلوال وجل سیوی دي د هلمند والی نن ول چې پناوی ولسوالی کې څباندی یو سلو اویا وسلوال وجل سیوی بلخوا د کندهار په میوند ولسوالی کې د ملکیانو پر موټر چاودنې څلور کسان وژلې دي د بغلان په دهاینی غوري ولسوالی کې د وسلوال نشټې لکبله لست نو وسلوال وجل سیوی بلخوا د بغلان ولایت په نهرین ولسوالی کې وسلوالو د سجن درې کلینیک ته راچولې د افغانستان فرهنګي شخصیت او لیکوال ډاکټر محمد اکرم عثمان د نه اویا کلونو په عمر لدی نړۍ سترګې پټ کړې دروسی چرواکی وی لری واټن وشتون کو بم غورزون کو ینند سوری پرقه شهر کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر مرکزونو حمله کړې دي پوزبکستان کې یو محکمه 15 کسان له اسلامي دولت د یادایش سره د ملګری کېدو په تور بندیان کړی او د تایلند پولیس وی یو لړ بمی حمله چې د هواد په جنوب کې څلور کسانو وجل او یو سیاحتي ساحه یې وځپله د محل په کچه د سبوتاج هڅه و نه کوم ترورستي عمل
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي یو شمېر هغه افغان کډوال چې له پاکستان د لنډ وخت لپاره افغانستان ته راغلي وای چې بیرته پاکستان ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي دغه کډوال وای سره لدی چې د کډوالۍ قانون کارتون هم لري خو بیا هم پاکستاني ځواکونه خپل کورونو ته د ورتلو مخه نیسي حدیث پردیس له کابل له نور تفصیل سره
سره له دې چې پاکستان په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د وسیدو موده روان میلادي کال تر پای وغځوله خو یو شمیر کډوال شکایت کوي چې له قانوني کارتونو سره سره هم دوی زورول کیږي هغه کډوال چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راغلي وایي چې اوس په افغانستان کې بند پاتې دي او نشي کولای پاکستان کې خپل کورنۍ ته ورشي یو له دغه کډوالو عزیز احمد زیدی بیا
اختر په درې مورز دلتم څه واقع سوی واغه تراغلی زنانه ماشومان را سره دی باور وکړي نور ماشومان سال ته پاج دلته چې بیرته خو اوړي ځا خپل تصمیم خوراوني شو
نو موړې وای د محل شاوخوا 2000 افغانان یوازې په ننګرهار کې شته چې د کډوالۍ کارتونه لري خو افغانستان ته تر راتلو وروسته اوس بیرته پاکستان ته پرته له پاسپورتونو نشي تللای د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي روان 2018 میلادي کال کې له پاکستان څخه 3000 افغانان بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې 14000 یوازې په جولای میاشت کې راغلي دي دغه اداره همداراز د راستنه شوو کډوالو له هر یو کس سره د 400 امریکایي ډالر مرسته هم کوي افغان کډوال وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو او په تیره بیا د تورخم پر کرخه تر روسي نښتې راپدې خو دوی په پاکستان کې تر سخت فشار لاندې دي د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته یوازې د روان میلادي کال تر پایا په دغه هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده په ورته وخت کې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایند اسلام الدین جرأت وایي له بیلابیلو لارو هڅه کوي تر څو هغه افغان کډوال بیرته پاکستان ته د تلو اجازه ترلاسه کړي چې د اړتیا له مخې د لنډې مودې لپاره افغانستان ته راغلي
اگر روان بامی طریقی که
دوی که بهیر داسې دوام وکړي لکه اوس چې د افغانستان ته له راتلو سره د دوی کارتونه باطلېږي نو دا به افغانستان ته د افغانانو پر داوطلبانه راتګ منفي اغېز وکړي
میگذاره.
د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو لمخې په پاکستان کې د میشتو شاوخوا 3 میلیونو کډوالو شمیره ورستربلې د پام وړ کم والی خي. خود د غراستنې دو سره یو ځای یو شمیر ملي او نړیوالو بنسټونو د کډوالو د بیکوري، بیکاری، روغتيي او نورو ستونزو په اړه اندېښنې ښودلي او د ملي والی حکومت څخه غوښتي چې د کډوالو ستونزو ته پاملرنه په خپلو کاري لمړیتوبونو کې ونیسي.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمیر افغان کډوال چې د پاکستان افغانستان ته د لنډې مودې په مخه راغلی وو بیرته پاکستان ته نشته ستنېدلی، پاکستان ته مخه کوو. د پاکستان په مرکزی پارلمان او سنا کې د پیپلز ګوند مشرانو، د اپوزیسون غړیو او د پاکستان د بشري حقونو یوې مشر پرون په کوټه کې د وژل شوي مدافع وکیلانو تر فاتحې وروسته رسنیو ته وویل چې پر مدافع وکیلانو ځان وژونکی برید چې د دوشنبه په ورځ ترسره شو د پاکستان د امنیتي ادارو د ناکامۍ او د کورونی چارو وزارت د غفلت له امله شوی دی. د دوی په وینا دا ځکه چې د ترهګرو په ضد د هغه ملي پلان له مخې ګامونه وانخیستل شول چې یو نیم کال وړاندې د ټولو ګوندونو په خوښه جوړ شوی و. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میخیل په راپور کې.
د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د پیپلز ګوند د اپوزیشن مشر خورشید شاه د پنځشنبه په ورځ د کوټې په اعلی محکمه کې له رسنیو سره په خبرو کې د ملکی روغتون د ځان وژونکو برید پړه پر امنیتي ادارو ورواچوله او ویل چې که ترهګري ونه ځپل سي نو دا به د مملکت ادارې کمزورې کړي او ولس ته به زیان ورسیږي.
یقینا
دا زموږ د امنیتي ادارو ناکامي ښکاري. په جنوري 2015 کې جوړ شوی د ترهګرۍ په ضد ملي پلان په بشپړه توګه ناکامه دی. حکومت او د کورونو چارو وزارت له دې پلان سم کار اخیسته یو عمل ور باندې کړی وای. زه په باور سره ویلای سم چې د ترهګرۍ دا اوسنۍ پیښه به نه وای سوې خو له بده مرغه عمل ور باندې ونه سو او دا ټوله د کورونو چارو د وزارت ناکامي ده. د پاکستان د مشرانو جرګې یا سنا غړی بیرستر اعتزاز احسن هم کوټه تراغلی وو. د رسنیو سره په خبرو کې د پاکستان پر ټولو مدافع وکیلانو او قانون پوهانو د حکومت په مرسته د یو داسې مرستندوی ارګان د جوړولو ژغ وکړ چې د کوټې په ورستی ځان وژون کې برید کې د وژل شوی مدافع وکیلانو د یتیمو اولادونو د تعلیم او روغتیا غم وخوري. اعتزاز احسن د پاکستان استخباراتي ادارې د کوټې د ملکی روغتون د ځان وژون کې برید په مخنیوي کې ناکام وبللې. د ترهګرۍ په ضد پر جوړ شوی ملي پلان عمل ونه سو. داخله وزارت په دې کې بشپړ ناکامه شوی او استخبارات هم په دې کې بشپړ پاتې راغلي. څلور ورځې مخکې دومره خونړۍ چاودنه شوی او پرون بیا چاودنه وسوه. دا حال د ټول امنیتي او استخباراتي ادارو تمرکز باید د کوټې او بلوچستان پر امنیت وای خو بیا هم چاودنې کیږي. له دې ښکاري چې د ترهګرۍ په ضد له ملي پلان کار نه اخیستل کیږي او دا کار چې هر څومره وغندل څه کم دی. د پاکستان د قانون پوهانو او مدافع وکیلانو د اتحادیه پخوانی مشر او د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان غړي اسما جانګیر هم د وژل شوی وکیلانو له کورونو سره غم شریکي تراغلی و. د رسنیو سره په خبرو کې ویل که د پاکستان حاکم طبقه خپل سوچ بدل نکړي نو د ترهګرۍ په ضد به هیڅ ملي پلان ګټه ونه لري. له وکیلانو سره چې څه وسول د امنیت په نامه خو څه ونه. پرون بیا د مرکزی شرعي عدالت قاضي له چاودنې روغ رمټ وتلی. نو کله چې موږ ته دا خطرونه وي او زه فکر کوم دا یې هسې اشارې دي. د مدافع وکیلانو اتحادیو ته ډېر ګواښونه دي او نور ګواښونه هم ورته کیږي خو ماته نه ښکاري چې حکومت دې په دې برخه کې کوم جدي ګام اخیستی وي. د یادونې وړ ده چې پرون په اسلام آباد کې د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د امنیت په اړه یوه غونډه رابلل شوې وه چې د پاکستان د کورونیو چارو مرکزی وزیر، د پوځ لوی درستیز او د آی ایس آی استخباراتي ادارې مشر هم پکې ګډون کړی و. په دې غونډه کې پریکړه وسوه چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره به پر جوړ شوي ملي پلان له نوي سره غور وسي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو په منځني سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریزم خبرونه د سهار لوو د ماشام تر بجو پورې په دې سپه اوریدل شي او په همدې سپه د ماشام لوو د سهار تر بجو پورې آشنا رادیو خبري شي. د خبرونه په پیل کې مو له هلمند بیلابیل خبرونه لرل. د ګرمسیر ولسوالۍ له مرکز امنیتي ځواکونه وایي چې پرته له کومې جګړې پښه شوې دي چارواکي بیا په نابې ولسوالۍ کې او په نادلي ولسوالۍ کې د دولت مخالف او وسلوالو د ځپلو خبر ورکوي خو بیا هم حالت مخشوش دی او په لشکرګاه کې یو شمېر خلک په دې ویره کې دي چې مرکز لشکرګاه سقوط ونه کړي. د ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام کې سات وروسته خبرې شي هلمند ولایت ته ځانګړې شوې ده. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. د خپل سیمې امنیتی حال د ازادي راډیو تر نور اوریدونکو او تر چارواکو پورې ورسوي او همدارس له ټولو خلکو سره بے پرې معلومات شریک کړي. سات په یاد لري له څلورو تر پنځو بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام هلمند ته ځانګړی شوی دی او چارواکي مو هم د خبرونې سره غوښتي دي هغوی به هم ستاسو سوالونو ته ځوابونه ووایي. اوس هم ازادي او اوریدونکو پروګرام اجمل تورمان وړاندې کوي او له همدې سره د ازادي راډیو د دې سات خبرونه سرته رسیږي. زه احمد شیبر له تاسو څخه اجازه غواړم، همدارس آصف حبیبي په تخنیکی برخه کې له تاسو څخه اجازه غواړي. په پوره سات له ازادي راډیو خبرونه اوریدلی شئ.
آزادی او اوریدونکو،
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې می ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو، بیا هم زه اجمل تورمان د دې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې ما، او باید وایم چې د خبرونه د طاهر روشان په همکارۍ سره تاسو ته وړاندې کوم. دوستانو، په دې خبرونه کې هم ستاسو ګڼ پیغامونه راستلي. لومړی به دا پیغامونه واورو چې دوستانو په خپلو پیغامونو کې څه غوښتي دي.
السلام علیکم. زه اټکم هغه حقیقتونه چې ما ترلاسه کړی دي. د لوګر ولدي اندري پولیس والے کې چې د تورمخې پنجپی کوم چرلکه ناشته کړی و، هغه دا وجه دا دو ایلتی دا و چې دا روسیه ته نه روانه. په ننګرهار کې د ایشته درون تلپات و وختن ها تورمخې پنجپای غواړي د درې ورځې کې دا چرلکه راځي. د لوګر په اندره کې دي د دایښ مسران رېوري دایښت نه وی اکمالات کې وی غوړ چې په اذره کې ورته ځای جوړ کین. دا د پیخ رامن څه شدا روغ وایي. دا د ترخګر د اکمالاتو چورلکی دي.
السلام علیکم. ازادۍ رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه مې کې هېلې وړاندې کوم. محترم او چې د زاده یو اړیو بل سوال کې کوم جنگونه شوی دي؟ خلې پښتنې جنگ ورو بکی لګیدلې، طالبان لګیدلې، هیڅ راپور نشته. آل چاته چې ځان ورسېږي کوم جنگ وشي، هیڅ راپور نشته. د کلو خلکو ته کوم تکلیف ورسېږي چې راغوان اورېدو. زه غواړم چې د ازادۍ رادیو ته د زاده یو بل سوال دې سرحد نه کوم راپور چي ازادۍ ولسوالۍ مکمل راپور ازادۍ رادیو ته زه ورسوم. د ازادۍ رادیو د لارې ټول خلک په دې پوښ.
السلام علیکم. دا څنګه نظامي تړون دی؟ د امریکای چې موږ سره ستراتیژي تړون نیم ځا کړی دی، هغه کې داسې ویل شوي چې د چا په هرین تجاوز وشي موږ به د ساتنې دفاع کوو. اوس خو د پاکستان نه داعش راځي، طالب راځي، دوی څنګه عملیات نه کوي؟ السلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې یم. الله جل جلاله دې وکړي چې زموږ د پیغام نشر شي. زموږ د عوام او غریب افغانان د خلکو لخوا نه دا درخواست دی. د ازادۍ رادیو ته چې زموږ د پیغام نشر شي، چې افغانستان د دولت او د حکومت ته په دې اړه چې زموږ په کال کې په سلونو په زرګونو موږ فارغان کېږو، د دولسم او د څوارلسم او د شپاړسم نه، د دوی هېڅ کار او وظیفې نشته چې دوی په کومه وظیفه یا دنده باندې ودرېږي. دنده بې قصده ګرځي او د ټاټکو زه په خپله باندې دولسم نه فارغ شوم. باندې پنځم کال دی چې زه په خپله د ټاټکې د دیاړۍ مزدورۍ چې ګرځم او کار کسب نشته. د دولت ټاټوان او طاقت نه لري چې دغه شان د خلکو په کار وګمارل شي او د خلکو له وظیفې او کار او دنده وته وسواري. د پاکستان حکومت څخه جیفونه ولګول، شناختکارتونه والا دزي راځي خو تشکیري والا نه پرېږدي. هم تشکیري والا څه پاسپورټونه دغه شانې مشکل دي. پنځه لس زره او شل زره افغانۍ زموږ د وسیلې کېږي چې دغه څه چې بېکاره بېکسه او کار کسب نه شي. دولت نه زموږ دا غوښتنه ده او دا هم تقاضا ده چې موږ له د بعض ملکونو داسې یو پروګرام جوړ کړي چې زیره له خلاصې چې د نور ملکونو نه چې پاکستان او نور ملکونو نه په زرګونو خلک په لکونو خلک روان دي بار ممالکو ته. اول ته ژوندونه او کسبونه خپل کاروبار روان کړي دي پردي ملک او د پردي ملکونو د مشتاقۍ نه خلاص دي. زموږ د دولت نه دا غوښتنه چې زموږ د ځوانانو د کار زمینه او د کار اصولونه برابر شي. وسلام. الله خوشحاله آباد لره.
بله سلام علیکم محمد شریف خان زابل ولایت نه پیغام تاسو ته کړم بل شهروال کې دا شهروال باید په بازار فشار کې ګرځیدل وای په ټول شهروال په کورونو باندې ګرځیدل وای اوس موږ چوک ده یو چوک ورو هغه دا غاسې ولاړ ده تر هغه هغه چوک کې ورولای دا دوه کال کې ورو ولاړ دی چوک نه جوړیږي څومره دا غوښتنه نو سلام زادی راجو کا سلامنا وندی کوم پاسل سلام دی لوګر ولایت بیا ضرور سوالی نه راځي کوم تیرا چت لوګا کې ناسوا او طالبان او استلا دی شیرین په نام دا اوالی طالبان نه دی دا ټول ورونه په پاکستان کې دی مطلب به دا دی چې و سی دی پاکستان په طالبان جانې خو په شمشتو په دغه جی کې و سی او دای پاکستان یې نو کی وای بوای دا خلق زاد سره بوتی دا خلق توسر پاکستان دی او پاکستان دی افغانانو ملامتیان نه ورچی دا د افغانیو د رواج باره کې دا پیغام پرې دی کومل ولایت څخه احمد الله کالداري په مقابل کې ارزښ جگ دی چې کله مامور په دغه افغانانو باندې سزا کوي تګرانه کوي او کله چې ته کالدار باندې ماته کې به سزا ارزانه کوي دا چې دا یو څه شوې پاتې وجود شي
السلام علیکم زه دی ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم بعد له سلامه هغه اشرف غنی احمدی نه لګی سی مهاجرینو ته نمبر معلوم هي هر ماجر ده په موږ دي سرپنا ځای نه لرو هر ماجر ده په خپل ولایت ورکی ګوسوندرا دی مهاجرینو سرګوټه ده دا غاسبینو غصب کو او د کابل ولایت ارزنکما دی ګوسوندرا او توای د مهاجرینو سرګوټه د مهاجرینو په نوم سرګوټه ده د مهاجرینو وزیر نه هنه کیږي دا مجرونه تا تصفیقی و سلام احترام
بلی السلام علیکم زه د کندهار ولایت میوان ولسوالی څخه ولی خبرې کوم وروره زموږ د کندهار ولایت د میوان ولسوالی کې وروره د غنم دوه مدرېم ورځ ده چې وسن دا دی زمانہ وسات بجې دی اتنیم بجې دی د سار د دا وزه توس بیا د سار پر وروره څنګه دې کښپړ دې کډرلو سپر دالو دې ستوپنه کې راغورځول دې وروره زموږ په کورو کې مشلین وروره د زموږ څال دې تسوی زموږ په البنی او رحم یو دغه نه کوي زموږ د مرد د افغانستان خلک یو کده بل ځای خلک د ازادي راډیو د کارکونکو سمې دا ګلاده بل هیڅ ګل زنه جنلرم دا ګلې مې د چې ما پیغامونه در سره زموږ پیغامونه نه نشرې او د کومندان صاحب حجاج رازق صاحب سمې دا ایل ورځو ده د میوند رسالی کې د ګچکاری زالو قرارګاه ده د ملي اردو قرارګاه ده دغه دغه ونه راغورځي په زموږ په خدای سره قسم کې زموږ کورو سره چک پر سوې دي ولکه په خاص چک پر سوې دي دا وس سال دی ورو دا وس پر موږ باندې سال دی د جنگ خاطر نه غوړ دی جنگ خاطر موږ سره د شپږ کیلومتر خاطر موږ د جنگ خاطر نه غوړ دی طالبان خاطر نه غوړ دی پرولس باندې را غوړ دی که موږ دا غالي نه موږ توای شي او دی دا غسی او کورونا را خالي کی ورو په جزو کې موږ په بل ورځ دی دانی اجزا زخمیان کړ موږ ولکه دا او چې ورغلی وای چې موږ د اجزا راستلی وای دا کوروس موږ وړي وای د ډاکټر یو کلینیکو هسپتال ته
ډاکټر محمد الله سلام استاد کوم چې د منډولایټ پلین کې ما چې غواړم مدو چې تیر کم د تر یو موږ فلمن کې پر حال امنیت کې چې دی امنیت څومره خراب دي چې د ښه د نخپال نامې د لاسه کلی کورونو وطنونو کې مسلمانان سړي په واري او یونې په دلو ولګانی اورز د بلې سات پر سات غړې په غړې یاتیږي او دوه ما و غلې دا ده چې خپلونه کوم څه خپه دي یا هغه هیل ارزوګان لري چې په وختان ورور دی او د یو عام فرد په صفت باندې دا غوښتنه وکړم چې ورونه ورته د ټول ورور ولې ارامي او تاسو څه ده
سلام نننی کیلی ترما د ازادي رادیو اوریدونکو لکه دروان کارکوم سوایما ساين سينار غلین ده هلمن ولایت نه د ټلیفون لیکتا ازادي رادیو ته دا پیغام پر د ماشه د هلمن جګړه د هلمن کی طرفه وګورئ تاسو ترمن صاحب مهرباني وکړه تاسو وګورئ په هلمن کی دمر چرګان په اورز کی ولا کا لجیزه لکه کوم څه سربازان وزیر کیږي او یا هم تامل کی وګړي وزیر کیږي دمر دمر چرګان په هلمن ولایت کې نه لجیزه لکه کوم څه نن ورځ د ور په جګړه کې ونشتي او ادوال وطن وطنوار سوزي يا له وشركيش د لمن جګړه چې دور ورجان زما غخ شهر یا لور پوري چرواکي اور د لمن جګړه چې هغه چې اسی پر دې جګړه د پرمسته په ولسه ده یا سر پر خبري غاړي دمر زوا ختمره تک چې لمن پر غلي دي سر پر خبري نه سر خبري نه لري نور مشکته خو نه سم د لا په مان صبر دي
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو موږ به اشرف غنی صاحب او ډاکټر عبدالله صاحب سره د پیسو حساب ونکو موږ به د یلمن هغه حساب سره کوم چې تاسو واکداری او تاسو په مشري او تاسو په بچی کې څونه منځ کې ستاسو ونیو وسولې پر دې باندې موږ راپورته شو چې هر وخت یې تاسو د بچی یې سره خیر سره بیا به موږ راپورته شو په زرها او خلک مورته ودرېږو چې دا منځ کې وخت د کرزی صاحب په بچی کې نه ونیو وسوي
قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو واوریدل زموږ دوستانو تر ډیره که څه هم په نورو مواردو کې هم خپل ستونزې او غوښتنې شریکې کړې وي له موږ سره، ولې تر ډیره د هلمند د جګړې په اړه پیغامونه مو درلودل. په همدې اړه راځي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان صدیق صدیقي هغه څرګندونې واورو چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې کړې دي.
اول خو زمونږ عملیاتونه او زمونږ تلاشونه ډیر شوي دي، ډیر زیات شوي او څو ساحه کې متاسف مخه وایل عملیاتونه زیات دي. دا چې ولي طالبان هم هلمند توجه کړی دغه دلایل کاملا واضح دي. یو خدا دی چې دوی هغه مشکلات چې لري خاصتاً چې خپل رهبر یې لاسه ورکړی سږ کال او نور هغه تلفات چې دوی لیدلی دي په مختلفو سیمو کې په کندوز کې مثلا یا په نورو ولایتونو کې، دوی غواړي چې په یو رقم وښیي چې مونږ رهبري لرو او مونږ منسجم یو او خاصتاً د مواد مخدر او هغه منابع دي چې په هلمند کې د مخدراتو څخه لاسته راوړي او دوی جنگ تمویل دي. بل خواشینی سره چې دوی سره نور بهرني تروریستان هم شته، هغه کسان دي چې د ختم د ډیورن کرخ نه دی خوارزی او دوی سره یو ځای دي. هغه منطقي تورستي ګروپونه د دوی سره یو ځای دي، هم لاس دي او دوی ته اوس شاید نه خلک ورسره نورم زیات شوی خو دا لایل ست. هم از مونږه تلاشونه هم لا زیات شوی دا چې په څومره وخت کې به دا سایه تصفیه شي یا خطر لري شي هغه نو اوس نه سموایلی تاسو ته. اما خلکو ته مهمه دا ده چې د حکومت او د امنیتي ځواکونو د اقداماتو پر اساس باندې دوی مطمئن سي او وګوري چې حکومت دې ته پام کوي. یعنی دا یوازې نه دی چې نور خلک راځي په رسنیو کې خبرې کوي او وایي چې پام نه کیږي او هلمند ته او یا توجه نشته او یا حکومت ضعیف دی او امنیتي ځواکونه نشي کولای. زه فکر کوم موږ فکر کوو چې دغه موارد چې اوس مطرح کیږي دا ډېر ښه موقع دی نه چې مطرح دي سي. حکومت توجه کوي، حکومت شپه ورځ هلمند لپاره توجه کړی او کوي او خاصتاً اوس خواهی د کورنیو چارو وزارت مهم هم شته او د وزارت دفاع څخه هم یو جنرال شته. اما زموږ هیله دا ده چې د امنیتي ځواکونو سره ټول سره یو سي، ملاتړ دي وکړي او هغه ځوانان چې په هلمند کې دي په امنیتي ځواکونو کې دي او هغوی خپل ځان قربانۍ تر څو هلمند وساتي، د وطن وساتي، د هغوی نه باید قدرداني وشي. او په دغسې وخت کې چې هغوی په ډېر سخت جګړې کې ښکیل دي، د هغوی نه انتقاد کول، د هغوی نه هغوی ته مختلف نظرات په غوږ کې رسول مناسب وخت نه دی. نو توجه شته، انشاءالله زموږ ټول امیدواري دا ده او هغه قوت مو چې استولی چې ژر تر ژره طالبان هلته په مختلفو سیمو کې د مات سره مخ شي. تر اوسه مخ شوي هم دي، په ناوی کې مخ شول، په مرجی کې سره، په سنگین کې، په ناوی کې، په نادلی کې. نو زمونږ امنیتي ځواکونه مختزي مخ په وړاندې. نو په دغه سی حالت کې د خلکو ملاتړ د هغه سیاسیون او هغه وکیل صاحبان چې کله کله دوی د په نظامی برنامو باندې انتقاد کوي، هغه ته دا پکار دی چې د خپل امنیتي ځواکونو سره اوس ودرېږي. هغه وخت چې به ټول سره یو ځای ودرېږو او بیا به وروسته انتقادونه کوو چې ولې یو عسکر ته دا نه ورسېدلی، هغه نه ورسېدلی، او یا بیا سیاسي مسایل مطرح کړو. نو مهمه ده چې سیاسي مسایل د امنیتي ځواکونو سره بیل کړو او خپل ټول کوشش پر دې کړو چې دغه قربانیان چې دوی ورکوي دوی سره څنګ تر څنګ ودرېږو او کوم ښه کار کولی شو هغه وکړو. نو دا د انتقاد او دا د هغه وخت نه دی چې هر امنیتي پلان دې باید انتقاد شي او دې ته نیوکه وکړو چې دا پلان سم نه، دا پلان سم نه. جګړه اسانه کار نه دی، موږ د خطرناک تروریستي ډلو سره مخامخ یو او ضرورت لري تر څو خلک موږ نه ملاتړ وکړي، سیاسيون موږ نه ملاتړ وکړي، او په یو غاګ دغه دښمن پر وړاندې ودرې او خپل ځان سپار کړو تر څو هیواد وساتو.
خضر من اوریدونکو د کورنۍ چار وزارت ویان صدیق صدیقی و چې د هلمند د جګړې پاړی د پنځشنبه پورې په کابل کې په وی خبری ناسه کې څرګندونه کولې. دغه شانز موږ همکاري نجیبې زمان په امډیړه د افغانستان د دفاع وزارت د ملستیال ویان محمد رادمنش سره هم مرکه کړي چې دغه مرکه به هم واورو چې خغلی رادمنش د هلمند د جګړې پاړه نجیب زمان ته څه ویلې دي.
هلمند کې په سلور ارخ کې د مونږ عملیات روانه ده، یعنی په ستنګین ګریشک نوو همدارنګه په نادالی ساو کې، او د مونږ قطعات په دې خطو به خپل عملیات سرته رسیږي. مګر دا سیتاسي وایي چې نوو دشمن نیولې وو، د مونږ قوتونه هلته وو، د ملي ځواکونو او د دشمن په منځ کې جګړه روانه وه، مګر نو د سوالی د دشمن لاسته نو ورغلې او اوس هم د مونږ پلاس کې ده.
لشکرګاه شهر ویل کې د راپور نه موجود و چې هلته مخالفین ډیر ورنږدې سوي دي او امکان لري چې دغه ونیسي. د تجهیزاتو د کموال په اړه هم شکایتونه موجود و. اوس ځواکونو ته، افغان امنیتي ځواکونو ته تجهیزات انتقال سوي دي، نه دي هغوی اوس هم دغه ستونزو سره لاس او ګریوان دي. کڅنګ دي
کله سي جنگ په چانګیر او د ناویش او خوا کې روانه و، د مون قطارونه د شوراب نه لشکرګاه ته ورسیده، کله سي ټول قطعات په خط تعرضي کې ورسیده، د مونږ لوجستیک قطعات هم حالته راټول شو او په ټول ارخونو کې مهمات ټول ته تقسیم کړل، دا مشکلات حل شو. نو
په هلمند کې د ځمکني ځواکونو ترڅنګ د هوایي عملیاتو ملاتړ هم ستا کنستا، او کچيري هوایي عملیات کې څومره موثریت لري، څومره ګټور دي د دشمن په مقابل کې؟
جنگ که تاسی خبری است سی هوایی قوتونه ده اساسی صرف پتوگه خل مسئولیت ادا کیه، او ده از مکنه قوه پدر پیچیدله یا ده جغرافیایی مشکلات نه ضرورت لرسی باید حمایشی، او ده قوه هوایی دستی هم حمایه که او هم ده دشمن پزال بانده خل عملیات سر پرسی. یقینا سی هوایی قوتونه منصر همکاری در روده، او ده همکاری پدیر خطوگه سر تا ورسیدل او دشمن پشاتم نول سویده.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش وو چې د هلمند د جګړې پاړې زموږ د همکاري نجیب زمان پښتنو ته ځوابونه ویل. اوس هم یو څو پیغامونه نور اورو واورو چې دوستانو په پیغامونو کې څه غوښتي دي.
سلام علیکم، زه اټکم. هغه حقیقتونه چې ما تر لاسه کړی دي، د لوګر ولدي اندر پولیس والے کې چې د تورمخې پنجابې کوم چرلکه ناسته کړی و، هغه دا وجه دا دو ایلتی دا و چې دا روسیه ته نه روانه، په ننګرهار کې د ایشته درون تلپات و وختن ها تر مخه پنجاپا غواړي د درې ورځې کې چې تاسو چورلک راځي دی لوګر په اذر کې دی د ایش مسران رېوري د ایشته نوی اكمالات کې وی غواړي چې په اذر کې ورته ځای جوړ کړي. دا د پیخره منځ شه دا روغ وایي، دا د ترخګر د اكمالاتو چورلک دی.
السلام علیکم، ازادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه مې کې هیله وړاندې کوم. محترم او چې د زاده یو اړیو بل سوال کې کوم جنگونه شوی دي، خلې پوسټې نه جنگ ورو بکی لګیدلی، طالبان لګیدلی، هیڅ راپور نشته. آل چاته چې ځان ورسیږي کوم جنگ وشي، هیڅ راپور نشته. د کلو خلکو ته کوم تکلیف ورسیږي چې راغوان اوریدو. زه غواړم چې د ازاده رادیو ته د زاده یو بل سوال دې سرحد نه کوم راپور چي ازاده ولسوالی مکمل راپور ازاده رادیو ته زه ورسوم، د ازاده رادیو د لارې ټول خلک په دې پوښ.
السلام علیکم، دا څنګه نظامی تړون دی د امریکای چې موږ سره ستراتیژي تړون نیم ځا کړی دی، هغه کې داسې ویل شوی چې د چا په هرین تجاوز وشي موږ به د ساتنې دفاع کوو. اوس خو د پاکستان نه داعش راځي، طالب راځي، دوی څنګه عملیات نه کوي؟ السلام
قدر من اوریدونکو دا وا د ازادي اوریدونکو دا خبرونه چې تاسو اوریدله تربل مو پلوې او بخون کی خدای سپارمه خو پتلتلو کې خبره غدا چې هغه پیغامونه چې تاسو په دغه خبرونه کې اوري په هیڅ ډول د ازادي رادیو د نظر څرګندوي نه کوي. تربل مو پلوې او بخون کی خدای سپارم خو رسول لري.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر 15 بجو پوری.